بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 8مه د 1445 هجری قمری کال د جمعه د اوسنی د میاشتې 4مه او د 2023 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. خواګوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د هرات خواب لاسلی لارې د تجارتي مالونو د انتقال د بهیر پیلیدل نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. وروسته به د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په هکله یو مطلب درته واورو او په اخیر کې به د اسرائیلو په هکله د افسانو تر عنوانندې یو ځانګړی پروګرام هم لرو. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اسرائیل رژیم له داعش ډلې زیات بوګنونکي جنایتونه ترسره کوي. د فلسطین د غازي ترنګ د جنگ مدیریت د امریکا پر غاړه دی او طالبانو له بامیانو هوایی ډګر د شهید مزاری نوم لرې کړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اسرائیل رژیم له داعش ډلې زیات جنایتونه کوي. زمون خبریال راپور کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د صهیونیست رژیم چارواکي د داعش ډلې له کړچار څخه زیات بوږنوونکي جنایتونه ترسره کوي او کوشش کوي دغه تاریخي شرمونکي شکست جبران کړي. هغه پرون په خپلې انټرنیټ پاڼې کې ولیکل، له اویا ورځو وروسته د فلسطین حماس روزنګ له منځه لنډو مقاومت ډلې بې وسلې نه شوې. د صهیونیستانو نیول شوي پوځیان د جنګ له لارې خوشي نه شول او د غازې ترنګ د اوسیدونکو په زوره د کوچالو پلان نتیجې ته ونه رسېده. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان بیا ډګینه کړه، د ښځو او د ماشومانو پر ضد د جنګي جنایتونو له دوام سره سره همدا اوس فلسطین په دغه نه برابر جنگ کې په پریکنده توګه بریالی دی او د صهیونیست رژیم چارواکي هماغه راز له داعش ډلې څخه لا زیات بوږنوونکي جنایتونه کوي او کوشش کوي چې خپله تاریخي ماتې جبران کړي. د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم په حملو او بمباریو کې تر اوسه 9000 بیگونه فلسطینیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي او څه د پاسه 15000 نور ژوبل شوي دي چې ځینې پکې مرګي حاله دي. د فلسطین د غزې ترنګ د جنگ مدیریت له امریکا سره دی. زمون خبریال راپور کړی. د ایران د باندنیو چارو د وزارت د لویدیځ آسیا او د افریقا د شمال د چارو مسؤول مهدی ششتری وویل اسرائیلو ته د امریکا د حکومتي چارواکو سفرونه او د صهیونیست رژیم د جنگ په کابینه کې د هغوی ګډون ښودنه کوي چې د فلسطین په غزې ترنګ کې د جنگ اصلي مدیریت له امریکا سره دی. د امریکا سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان نیوکي فلسطین ته په سفر سره د تلاوی په کیریا سیمه کې په یو پوځي مرکز کې د صهیونیست رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران د بهرنی چارو د وزارت د لویدیځ آسیا او د افریقا د شمال د چارو مسول مهدی ششتاری نیوکی ټاټوبو ته د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جیک سالیوان سفر ته په اشاره سره په یوه ټلویزیوني پروګرام کې د فلسطین د غازې ترانګې د سیاسي ډګر او په میدان کې د بدلونونو په باره کې وویل. هغه څه چې په تیرو یو او یو ورځو کې په میدان کې رامنځته شوي دي، د غازې ترانګې پر ضد حملو کې د صهیونیست رژیم جنایتکار ماهیت او د ملکي وګړو په پراخه ساویه وژل وو او د صهیونیست رژیم په ظلمونو کې نوي ریکارډونه ثبت شوي هم دي. هغه ویل هغه څه چې همدا اوس په فلسطین کې روان دي، د صهیونیست رژیم لخوا د حکومتي ټیروریزم پلان شوي اقدام او عملیاتي او په لومړۍ ورځو کې ډیر هیوادونه د اسرایلو په څنګ کې ولاړ وو او د دغه رژیم دفاع یې کوله، خو نن سبا د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنې کې په ډیپلوماټیکو هڅو کې یو سل درې پنځوسو هیوادونو هغه پریکړه لیک ته چې د غازې ترانګې پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو د سمدستي بندېدا غوښتنه کوله رای ورکړې. د ایران دغه چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بېوسۍ په باره کې هم وویل، له بده مرغه امنیت شورا د امریکا د بشپړ ملاتړ او له ویټو حق څخه د استفادې کولو په دلیل عملاً ونه توانېدله کوم اغېزېدونکی کار ترسره کړي او هماغه را د جنایتونو د بندولو لپاره په صهیونیست رژیم باندې د دباو د راوستلو لپاره د یوه پریکړه لیک په تصویبولو کې ناکامه ده. طالبانو له بامیانو هوایی ډګر څخه د شهید مزاری نوم لري کړ. شپک نه خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو حکومت د بامیانو له هوایی ډګر څخه د حزب وحدت اسلامي ګوند د بنسټګر شهید عبدالعلي مزاری نوم لري کړی دی. د افغانستان د بامیانو ولایت د هوایی ډګر نوم په 1395 هجری لمریز کال کې شهید مزاری نومول شوی، خو هغه تصویرونه چې همدا اوس خپره شوي دي د ښودنه کوي چې طالبانو دغه نوم حذف کړی دی. د افغانستان طالبانو څه موده مخکې د حزب وحدت اسلامي ګوند بنسټګر شهید مزاری مجسمه هم ورانه کړې وه. د افغانستان د حزب وحدت اسلامي ګوند ارواښاد مشر عبدالعلي مزاری د 1995 میلادي کال په مارچ میاشت کې په یوې دسیسې کې شهید کړی شوی و. پاکستان د طالبانو لخوا د ډیم جوړول دښمنه اقدام وبلو. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر جان چکزی د کونړ سیند د پاسه د ډیم د جوړولو په باره کې د افغانستان د طالبانو د حکومت فیصله د اسلام آباد پر ضد دښمنه اقدام وبلو. وو ورځې مخکې د افغانستان د طالبانو د اوبو او د انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور ویلی و د هیواد په شمال ختیځ کې د کونړ سیند د حوضې د اوبو د مدیریت د پنی غور بهیر بشپړه شوی دی او زر د کونړ سیند د پاسه د ډیم د جوړولو کار پیلیږي، خو د پاکستان د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر جانک چیغزی پرون د کونړ سیند د پاسه د ډیم د جوړولو لپاره د افغانستان د طالبانو ډلې فیصلې ته په غبرګون کې ویل، کچیرې د افغانستان طالبان پاکستان ته له پام کولو پرته د کونړ سیند د پاسه د ډیم جوړولو عملیات پیل کړي نو په احتمالي جنګونو او د تاوتریخوالو په زیاتولو کې به بدې پایلې ولري. هغه وویل د کونړ سیند د پاسه د ډیم جوړول به د پاکستان د سیند صوبې د اوبو په بهیر باندې د پام وړ اغېز ولري. د لبنان حزب الله په اسرائیلو باندې بریدونو ته دوام ورکړی. المیادین ټلویزیون راپور کړی د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د نیوکی فلسطین په شمال کې د صهیونیست رژیم د پوځ په ویاړې باندې د حملې او هلته د څو پوځیانو د وژل کېدا او د ژوبلېدا خبر ورکړ. حزب الله په یوې خبر پاڼې کې ویل چې موږ د برکا ریشا د اډې دننه د صهیونیست دښمن په کیمپ باندې چې هلته اسرائیلي عسکر موجود و په مناسبو وسلو سره حمله کړې ده. د لبنان حزب الله بیا ټینګار وکړ په دغه موارد کې په نظر وړ هدفونو باندې نیخ په نیغه او دقیق ډول بریدونه شوي دي او څو صهیونیستي پوځیان مړه او ژوبل شوي هم دي. د فلسطین په موضوع باندې خبرې نشي کې د لایئر نه خبری اژانس راپور کړی. د یمن د انصار الله غورځنګ ویان محمد عبدالسلام بیګام په دې خبرې سره چې په سره سمندر کې د عملیاتو بندول د فلسطین په غازې ترانګې باندې د تیریو له بندولو سره تړلی دی وویل، د فلسطین په موضوع خبرې نشي کېدلی. هغه دیتا په اشاره سره چې د یمن عملیات په اسرائیلي دوښمن باندې ستر اقتصادي اغیز لري ویل نشو کولی هغه څه چې د غزې په خلکو باندې راځي ومنو. د یمن د انصار الله غورځنګ ویان محمد عبدالسلام په دې خبرې باندې ټینګار سره چې سور سمندر له اسرائیلي دوښمن سره لړونده کشتۍ پرته د ټولو کشتۍ لپاره امن دی ویل. د یمن پوځ یوازې د صهیونیست نیوګر رژیم له بندرونو سره اړونده اسرائیلي کشتیانې نیسي. د فلسطین مقاومت چاته نه تسلیمیږي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر نائب رئیس خلیل الحیا بیگا په وینا کې په دې خبرې سره چې توپانی الاقصی عملیات د فلسطین د ملت بې احترامۍ ته یو ځواب ټینګار وکړ. د فلسطین ملت چاته نه تسلیمیږي. خلیل الحیا په دې خبرې سره چې د فلسطین مقاومت په اداره دی او د دې جوګه دی چې دښمن ته سخت ګوزارونه ورکړي ویل جنگ او جنایتونه باید بند شي او بیا به د بندیانو د تبادلې او د غزې له خلکو سره د مرستو په هکله خبرې وشي. هغه دې ته په اشاره سره چې دښمن به په غزې ترنګ خانینو شمال او بل هرې سیمې کې هیڅ ډول آرامښت ونه ویني ویل مقاومت ډلې له داسې امکاناتو وسنو څخه برخورې دي چې تر ورځو تر اونۍ او تر میاشتو میاشتو پورې مقاومت او پیداری کولی شي. د فلسطین ګوندونو او ډلو د حماس ملاتړ وکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین سیاسي ډلو ګوندونو د حماس غورځنګ په ملاتړ کولو سره ټینګار وکړ. دغه غورځنګ د فلسطین خلکو نه جلا کېدونکې برخه ده. د سلوواکیا لومړی وزیر د اروپایي اتحادې په کړچار نیوکه وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د سلوواکیا هیواد لومړی وزیر رابرټ پیکو د فلسطین د غزې ترنګ د بدلونونو په باره کې د اروپایي اتحادې په کړچار باندې نیوکه سره وویل. په غزې کې د 60,000 کسانو په وژل کې دا باندې سترګې نشي پټېدلی. او وروسته خبر ده چې شمالي کوریا بل بلاستیک توغندۍ توغولې. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د جاپان ساحلي ګارد او د جنوبي کوریا په د شمالي کوریا لخوا د یو بل بلاستیک توغندۍ د وشتلو خبر ورکړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د هیرات خاپ لاسلی لري د تجارتي مالونو د انتقال د بهیر پیلیدل خوګور دن کو دا زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی چې اوس درته وړاندې کوو. د هیرات خاپ ریل پټلې لاري بد سوداګریزو توکو د لیک بهیر زر پیل شي. د افغانستان په لویدیځ کې د هیرات او د ایران په شمال ختیځ کې د خاپ ترمنځ د اورګاډي پټلۍ 2.6 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان د ایران له ریل پټلۍ سره وصلوي. د دې اورګاډي پټلۍ 90 کیلومتره په ایران او 1.9 کیلومتره په افغانستان کې جوړه شوې ده. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی. د پاکستان او ایران له لارې مهمې مواصلاتي لارې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د چابهار بندر له لارې د عمان سمندرګي د ریل پټلۍ او د سمندري لارې له مسیره د دنیا له بازارونو سره د افغانستان د وصلولو لپاره هر اړخیزه هڅه کړې ده. د هیرات خاپ ریل پټلۍ هم په همدې لو روانه ده او په ګټې اخیستنې سره به افغانستان د ایران د ریل سړک او سمندر له لارې له مسیره د دنیا له بازارونو سره ونښلول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اسدالله بشیری په دې اړه وایي د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د رامنځته شتو ستونزو په پام کې نیولو سره چې اکثره وخت د اسلام آباد لخوا د سرحد د بندولو لامل کیږي د ایران ترانسپورټ لارې تر ټولو خوندي آدرس دی. د افغانستان د هیرات د ریل پټلۍ رئیس مفتی محمد نسیم محمدی د هیرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له مسؤلینو سره په کتنې کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د هیرات خاپ ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د انتقال لړۍ پیل شي. دا څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې له دې لارې به ډېر زر د مالونو د لیږ رالیږ لړۍ پیل شي او د افغانستان سوداګرو لپاره تر ټولو ښه او ارزانه فرصت ګڼل کیږي. د محمدی په وینا د هیرات خاپ ریل پټلۍ د هیرات ولایت اړونده غوریانو ښار کې د روزنک سټیشن د فعالیت لپاره چمتو شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزې او خنډونه او لاملونه نشته. بے له شکه د دغه پټلۍ په پالیدا سره به د خوندي او ارزانه ترانسپورت لپاره سیمه ییزې سیاسي سیالۍ لا پسې زیاته شي او د سولې، امنیت، دوه اړخیزو او د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا مستقیمه پایله به څرګنده شي. د ایران اسلامي جمهوریت چې د دنیا له مختلفو سیمو د برزمونو په سرحدونو کې پروت دی، کولی شي له نړیوالو بازارونو سره د ګاونډیو هیوادونو په وصلولو کې مهم او ځانګړی رول ولوبوي. د سیاسي مسایلو کارپوه علي سیادی وایي، په نننۍ دنیا او نړیوال اقتصاد کې ترانسپورټي لارو یو مهم رول او مقام ترلاسه کړی دی او زیاتره سیالۍ په ترانسپورټي لارو پای ته رسیږي. هغه وایي دا په دې معنا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د ترانسپورټ او ترانزیټي لارو د کارولو په مرکز کې شتون لري، چې تر ټولو مهم د شمال جنوب دهلیز دی چې د هند د بمبئی بندر له منځنۍ آسیا او حتی اروپا سره د بندر عباس لارې وصلوي. اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمې سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له څلورمې او د 2023 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له 13 نیټې سره برابر ده. یو سل نه کاله پخوا د 1914 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه انګلستان په رسمي توګه مصر خپل مستعمره کړه. د ویلو ده چې د لومړني نړیوال جګړې په بهیر کې عثماني دولت د انګلستان له مخالفو دولتونو یعنی جرمني او اتریش سره متحد شو. انګلستان هم له دې عمل سره د مقابلې په موخه مصر چې تر هغه مهاله پورې پر عثماني دولت پورې تړلی و ونیوه او تر خپل ښکېلاک لاندې راوستل. خو د انګلستان له ښکېلاک سره د مصر د خلکو له مبارزو وروسته دغه هیواد په 1922 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه او اوس هم په جمهوري نظام کې سره اداره کیږي. پنځه اتیا کاله پخوا د 1918 میلادي کال د دسمبر په 13 نیټه یو جرمن کیمیا پوه اوتو هان لخوا د اټوم د استې په ماتولو سره د اټوم زمانه پیل شوه. دغه جرمني کیمیا پوه په 1919 میلادي کال کې په فرانکفورت کې زیږیدلی او خپل زده کړو ته یې د کیمیا په څانګه کې د ډاکټرۍ تر درجې پورې دوام ورکړ او له هغې وروسته د فزیک علم په برخه کې پر ازموینې او مطالعې مشغول شو. اوتو هان له خپلو ازموینو او تحقیقاتو وروسته په همداسې ورځ د یورانیوم د اټوم استې پر ماتولو بریالی شو. دغه عمل د سترې انرژۍ د ازادېدو لامل شو او دغه انرژي وروسته په اټومي بمونو او ریاکټرونو کې وکارول شوه. هان په 1944 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې د نوبل جایزه وګټله او په 1988 میلادي کال کې مړ شو. څلور څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په اوویشتمه نیټه یو ایراني روحاني مبارز او عالم ډاکټر محمد مفتح د کوش فکرو او غړېدلیو ترهګرو لخوا په شهادت ورسېد. هغه په دیارلس سوه اووم هجري لمریز کال کې زیږېدلی او د مقدماتي درسونو په پایته رسولو سره د قوم علمیه حوزې ته ولاړ او په دغه دیني حوزه کې د تحصیل سره سره په تهران پوهنتون کې هم خپل پوهنتوني زده کړې ته دوام ورکړ او د فلسفې په څانګه کې ډاکټري واخیسته او وروسته هم په پوهنتون کې تدریس کاوه چې په څنګ کې د هغه وخت د پیلې باچا سره هم خپل مبارزې ته دوام ورکړ. شهید محمد مفتح د اسلامي انقلاب په بهیر کې د ایران د مسلمانو خلکو سره یو ځای د شاه رژیم پر ضد په مبارزو کې په ټولو ډګرونو کې په فعاله توګه شتون درلود او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب وروسته په تهران پوهنتون د الهیاتو د پوهنځۍ مسؤلیت په غاړه واخیسته چې بالاخره په همداسې یوه ورځ شهید کړی شو. شهید محمد مفتح د علمیه حوزو او پوهنتون تر میانزه د اتحاد او وحدت را بلونکو او بنسټ ایښودونکو څخه و او په همدې وجه د شهید مفتح د شهادت ورځ په ایران کې د حوزه او پوهنتون ترمنځ د وحدت ورځ په نوم ټاکل شوې ده. او لننه 15 کاله پخوا د 1301 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 28 نیټه د ایران یو انقلابي عالم او مشهور خطیب حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فلسفی وفات شو. هغه په 1281 لمریز کال کې د تهران په یوې پرهیزګاره او علم لرونکې کورنۍ کې زیږېدلی او له لومړي زده کړو وروسته یې له خپل پلار آیت الله محمد رضا تونکابونی څخه د دیني علومو زده کړو ته مخه کړه. فلسفي همداراز له نورو استادانو څخه بیلابیل اسلامي درسونه په تیربیا منطق او فلسفه زده کړه، خو د هغه مهمه ځانګړنه په خطبو کې مهارت او د بیان قدرت وو چې د دغې خدای بخښلې وړتیا په مرستې سره یې د اسلامي معارفو پراختیا ته مخه کړه. هغه د روانشناسي، ټولنیز او دین په زمینو کې د خپلو معلوماتو له زیاتولو سره د خپلو منبرونو باز او نصیحتونه زیات کړل او د انحرافي افکارو لکه کمونیزم، بهایتوب په تیره بیا د باچا د پیل رژیم سره مقابله کوله. په همدې دلیل حجت الاسلام فلسفي د دغه رژیم لخوا په زلونو له منبره منع شو او ونیول شو. هغه تل د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه له پاسونه ملاتړ کاوه او د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته یې هم دغه ملاتړ او همداراز د اسلام تبلیغ ته دوام ورکړ. فلسفي ګڼ شمېر کتابونه هم لیکلي دي چې پکې کولی شو شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق، جوان از نظر عقل و احساسات او معاد از نظر روح و جسم ته اشاره وکړه.
د ژوند لپاره کړه
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
رانو او کذرمنو او ریدونکو د مهاجرینو یا کډوالو نړیواله ورځ یو کلنه پیخه ده چې د دسمبر په 13 نیټه لمانځله کیږي. د غورز د یونسکو ادارې په وسیله نومول شوې ده. نو د دغه ورځ په مناسبت د ژوند لپاره د یوې سفرنامې سره دغه ځانګړې وینا درته وړاندې کوو. ګرانو مینوالو، انسان تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل ژوند د کیفیت د ښه کولو په خاطر له یوې سیمې نه بلې سیمې ته منتقلیږي. که څه هم په تیرو وختونو کې د انسان د ړومبنۍ ځای په ځای کېدا هغه هم د نن سبا د مهاجرت په نامې سره نشي ګڼل کېدی، خو همدغه آسانه ځای پر ځای کېدا د ژوند د کیفیت زیاتولو ته د انسان ګروهنه او هڅه ښایي. د وخت په تیریدو سره د مهاجرت ښکارنده د انسان په ژوند کې ډیر زیات رول پیدا کړی دی. دوی چې په خپله خوښه او ګروهنې سره د ژوند د تیرولو لپاره یو بل هیواد خوښوي، نو یوه نوې تجربه ترلاسه کوي، او دوی چې له دلچسپۍ پرته کډوالۍ ته مجبوریږي نو ډیرې سختیانې زغمي.
عزیزانو، که څه هم ممکنه ده د مهاجرت ټکی د لا ښه ژوند، تازه تجربې، هوساینې او اسانتیاو په څیر له کلمو سره رابرسېره شي، خو د بد چلنۍ او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرانو په وړاندې د توپیري چلندونو په څیر مسلو له مهاجرت سره پیوند خوړلی دی، او له دغو کارونو او چارو انکار نشي کېدلی. په حقیقت کې که وغواړو د مهاجرانو د نړیوال ورځې په توګه د ډیسمبر د 13 نیټې نومولو د علت په باب خبرې وکړو، نو له بل هر څه زیات باید دې ټکي ته توجه وکړو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرو د شمیر په زیاتېدا سره له دوی سره د کوربه ټولنو بد او غیر انساني چلندونه هم زیات شوي، او همدغه چاره سبب شوی ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 1990 کال کې د مهاجرو او د هغوی د کورنیو د غړیو د ټولو حقوقو څخه د ملاتړ نړیوال کنونشن تصویب کړي. په 2000 کال کې کابو یو لسیزه وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ په یوې غونډه کې چې د ډیسمبر په 14 ترسره شوه، د ډیسمبر 13 نیټه د مهاجرینو د رول او د هغې مرستې لپاره د ورځې په توګه اعلان کړه چې په پراختیا کې کډوالۍ ډالۍ کوي. اوس راځو په نړۍ کې د مهاجرینو وضعیت د احصایو او شمیرنو له پلوه یوه کتنه کوو. له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگ جګړو، ناکراریو او د آب و هوا د بدلونونو له امله په اجباري توګه په هیوادونو کې ځای پر ځای کېده او له پولو ور اخوا کوچېده ډیره زیاته کړې ده. دمګرۍ د نړۍ اټکلونه د دې ښودنه کوي چې حاضر دمه په نړۍ کې څه د پاسه 280 میلیون نړیوال کډوال موجود دي چې د نړۍ د آبادۍ 3.6% برخه جوړوي. همداراز احصایو ارزونې د دې ښودنه کوي چې په شمیرنو په توګه په تیرو 15 لسیزو کې د نړیوالو کډوالو شمیر ډیر زیات شوی. دغه شمیر 281 میلیونه کسان چې په 2000 میلادي کال کې د خپل زیږن ځای هیواد په بهر بل هیواد کې ژوند کوي، له 1990 کال څخه 128 میلیونه کسان، او په 1990 کال کې د اټکل وړ شمیر درې برابره کیږي.
دوستانو، مناسبه ده پوه شو چې په 2000 کال کې په ټولو نړیوالو مهاجرینو کې 146 میلیونه سړي او 115 میلیونه ښځې شامل دي. اروپا او آسیا هم په ترتیب سره د کابو 80 او 84 میلیونه نړیوالو کډوالو کوربه وو چې د نړۍ د مهاجرینو کابو 68% برخه جوړوي. له دغو سیمو وروسته شمالي امریکا هم په 2000 کال کې کابو 59 میلیونه نړیوال کډوال چې د مهاجرو د نړۍ د آبادۍ کابو 21% برخه ده. افریقا هم په 9% سره لاتینی امریکا او کارائب سمندر هم په 15% سره او اوقیانوسیا په 3% سره په ورپسې نمبرونو کې دي. البته که وغواړو په هر سیمه کې د آبادی اندازه په نظر کې ونیسو او په هر سیمه کې د آبادی له اندازې سره په پرتله کې د مهاجرینو ونډه وسنجو، نو په 2000 کال کې په اوقیانوسیه شمالی امریکا او اروپا کې د نړیوالو کډوالو ونډه تر ټولو زیاته اندازه وه. په دغو سیمو کې نړیوال مهاجرین د ټولې آبادی په ترتیب سره 22%، 14% او 12% جوړوي او لاتینی امریکا او کارائب سمندر د دغو سیمو د آبادی د اندازې په پرتله 2.3% نسبتا کمه ونډه لري. په عین حال کې آسیا له 2000 کال نه تر 2000 کال پورې مودې کې په 4.5% سره، یعنی په مطلق ډول کابو 2.3 میلیونه مهاجرینو تر ټولو زیاته وده تجربه کړه. اروپا د نړیوالو مهاجرینو په 1.3 میلیونه زیاتېدا سره په دغه پړاو کې د مهاجرینو تر ټولو لویه وده تجربه کړې ده او له دغو سیمو وروسته په شمالي امریکا کې 13 میلیونه نړیوال مهاجرین او په افریقا کې هم 10 میلیونه کډوال زیات شول.
دوستانو، موږ ټول پوهیږو چې مهاجرت په مختلفو ټولنیزو او نفوسي فعل او انفعالاتو کې اساسي رول لري. مهاجران که څه هم د ټولنو په اقتصادي ودې او پراختیا کې نه انکارېدونکی رول لري، خو د پرمختللو هیوادونو په ډیرو ښاریزو او ټولنیزو ځایونو کې په یو وخت په هغو کې د نړیوالو مهاجرینو د شمیر د زیاتېدا نوی او مهم مشکل دی، ځکه د کډوالۍ د دغه بهیر د کم عاید جمعیت د شمیر پر زیاتېدا سربیره د ښاریز کلتوري ډولوالي لامل ګرځي چې په ډیرو موردونو کې د ښاریز محرومیت ډیر شکلونه تر پام وړ پورې لیدل کیږي او کلتوري ډولوالي یو ستراتیژیک سند د لا با اهمیته کوي. بې شکه هر اجتماعي مقوله چې یوې ټولنې کې رامنځته کیږي په خپله د مثبتو پایلو او احیانا منفي معیوبیو پسې ده، او مهاجرت هم له دغه قاعدې مستثنا نه دی. د مهاجرت ښکارنده هغه که په اختیاري ډول وي او که په اجباري، لاتلونکي او ورتلونکي هیوادونو لپاره ډیر تاوانونه رامنځته کوي. یوه له هغو منفي اغیزه لاتلونکو هیوادونو څخه د کاري ځواک لیل دي، او دغه ښکارنده په ځینو هغو هیوادونو کې چې ورڅخه کډوالۍ کیږي دومره زیات تاوانونه لري چې د دغه هیواد پر اقتصاد په معناداره ډول اغیز شیندي.
ګران اوریدونکو، له تلونکو یا پریښودونکو هیوادونو د مهاجرت یوه ډیره روښانه منفي اغیزه د ذهینو کسانو د تیښتې ښکارنده ده. یوه داسې بلا چې پکې د یوې ټولنې تر ټولو غوره کسان چې لوړ تعلیمي یافته او مهارت لرونکي وي له هیواد څخه وځي. په تېره بیا د مهاجر منونکو هیوادونو لپاره د کډوالۍ د منفي آثارو په باب هم د آبادۍ د زیاتېدا، د ځایي کارګرانو د حقوقو یا تنخواګانو د کمیدا او د هغو ناروغیو خورېدا په څیر موردونو ته چې ممکنه ده مهاجرین ورباندې ککړ وي اشاره کیدلی شي. له کلتوري نظره په ټولو مهاجرتونو کې یو مهم ټکی د مبدا او مقصد هیوادونو د کلتور توپیر دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري توپیرونه د مهاجرانو لپاره ډېرې مسئلې او مشکلات راپیدا کولی شي. د زده کړې ځوړتیا او اجتماعي بد اخلاقي او ګډوډیو د اندازې زیاتېدا د دغه ډول مشکلاتو مثالونه دي. همداراز د هغوی اجتماعي او کلتوري پایلې او څنډې ته د کېدا ښکارنده د دغه ډول مهاجرتونو تاوانونه دي. له هر عمر او هر جنس سره ټول مهاجران د هرې ټولنې او کلتور سره چې وي یو ډول توپیري چلندونه ورسره کیږي. مهاجران چې کوم یو هیواد ته لاړ شي د هغه ځای اصلي اوسیدونکي ورسره ډول ډول اجتماعي چلندونه کوي او ورته غبرګونونه ښایي او زیاتره د کوربه هیواد د خلکو او واکوالانو لخوا له شخصي تاوتریخوالو یا د سزاګانو له څپو او قانوني محدودیتونو او بایکاټونو سره مخامخ کیږي. د مثال په توګه د مکینزی مؤسسې څېړنې ښایي چې ډیری اروپایان د مهاجرینو د شتون په باب منفي نظر لري. د پی ای ډبلیو د مرکز په وروستۍ نظر سنجی کې د کابو 80% اروپایانو اندېښنه دا ده چې په دغه بر اعظم کې به د کډوالو زیاتېده د ترهګرۍ د خطرې احتمال هم زیات کړي او له هغوی 50% بیا باوري دي چې پناه غواړي اقتصادي پیټه ده او د اروپایانو اجتماعي ګټې له خطر سره مخامخوي. که څه هم د مهاجرینو عکس العملونه ممکنه ده د مهاجر منونکو ټولنو کې د موجودو توپیرونو په وړاندې مختلف وي، خو له دې انکار نشي کېدلی چې توپیر په هر حال کې چې وي د مهاجرانو د چلندونو په وړاندې منفي او تلپاتې اغیزې شیندي. په هر حال مهاجرت په هغو ټولو تاوانونو او مشکلاتو سره چې د خپلو او کوربه هیوادونو لپاره رامنځته کوي ځنې ګټې هم لري. یوه ګټه مهاجرت د مهاجر منونکو هیوادونو لپاره رامنځته کوي ځنې ګټې هم لري.
قدرمنو اوریدونکو، یوه ګټه یې چې مهاجرت د مهاجر منونکو هیوادونو لپاره رامنځته کولی شي د ارزان بیه کاري ځواک او په کوربه هیوادونو کې د داخلي اومو تولیداتو د اندازې د زیاتېده د زمینو برابرول دي، سره له دې چې پرمختللي هیوادونه د دې نړۍ د کابو 15% کډوالو په شیشت کې نیولي وي، نو په دغو هیوادونو کې د نړۍ د مهاجرانو د داخلي اومو تولیداتو 90% برخه را پیدا کیږي. همداراز هغه هیوادونه چې د ټکنیکي کارګرانو او کاري ځواک ته اړتیا لري له نورو ملتونو څخه د تخنیکي کارګرانو د بلنې او یا د مهاجرو د منلو له لارې پوره کیږي. یاد مهاجرو په لاکمو تنخواګانو سره د کاري ځواک د تشې په ډکېدا سره خپل اقتصادي وده تلپاتې کولی شي. مهاجران هم د مهاجرت له لارې په کوربه هیواد کې له لا ښه اقتصادي شرایطو او لا زیات امنیت څخه په برخمنېدا سره د خپلو موخو د تحقق لپاره لا زیات فرصت ترلاسه کولی شي. عزیزانو، د دغه مطلب وخت هم همدلته پای ته رسیږي. دغه برخه مو د دیسمبر د 13 نیټې په مناسبت، یعنی د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت، ستاسو په خدمت کې وړاندې کړه. خو البته باید وایو چې خدا چې پوشی چې په 2023 میلادي کال کې د دغه نړیوالو ورځې شعار د مهاجرانو مشارکت ته احترام او د هغوی د حقوقو محترم ګنل دی. نو د ټول دنیا د ټولو دنیا پالو او درست مسافرانو او کډه پسر شیبو خلکو لپاره د آرامښت او خادی ډک ژوند په اله روغ جوړ او سلامتی درته له پاک پروردګار غواړم. د تهران د پښتو خپرونې درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د اسرائیلو په اړه د لسو مشهورو ناسمو باورونو یا د بادو د پیمانې د پروګرام له لومړۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې او ستاسو د توجه وړ وګرځي. We'll be right back.
خوږو دوستانو، مونږ په دې اړه په یو پادکاست کتاب جوړ کړی دی. نو په دغه پادکاست کتاب کې مونږ د اسرائیلو په اړه لس مشهور ناسم باورونه څېړو. تر ټولو لومړی د کتاب پر پوښ باندې یوه جمله ده چې پام ځان ته را جلبوي. هغه شیان چې ډېری خلک فکر کوي ریښتیا دي، مگر داسې نه دي. کېدای شي همدا یوه جمله د دې لامل شي چې مونږ کتاب خلاص کړو او هغه ولولو، او یا لږ تر لږه د کتاب لړلیک ته یو نظر واچو. د فلسطین او اسرائیلو په تړاو ډېری خبرې او لیکنې شته دي، مگر هغه جالب ټکی چې مونږ دغه کتاب کې غوره کړی دي، دا دی چې د کتاب لیکوال خپل یهودی او د سیونیستي رژیم یا هم هغه د اسرائیلو تابعیت لري. ایلن پاپه د کتاب لیکوال دی او په نړیواله کچه د یو مشهور لیکوال په توګه پیژندل کیږي. هغه په ځانګړې توګه د فلسطین د تاریخ په اړه یو له تکړه لیکوالانو څخه دی، او تر ټولو مهم هغه هڅه کوي چې پیښو ته نسبتا د څېړونکي په توګه وګوري. له همدې امله د هغه تاریخي آثار د مذهب او ملیت په پام کې نه نیولو سره د مطالعې او څېړنې وړ دی. دغه کتاب د ایلن پاپ په یو له وروستیو کتابونو څخه دی چې خپور شوی. په حقیقت کې دا د هغه له څېړنو او انتقادي کارونو څخه یو کار دی. البته ایلن پاپ د خپل کتاب په سریزه کې وایي، په هر صورت هغه یو اسرائیلی دی، که څه هم هغه پر سیونیستي رژیم نیوکه کوي، مګر د یوه یهودی او سیونیستي په توګه د دغه رژیم پر دوام باور لري. له همدې امله د هغه په اثر کې د سیونیستي رژیم د نسکورېدو او فلسطینیانو ته د فلسطینی خاورې د بیرته ستنېدو په تړاو د استدلال هیڅ خبر نه لیدل کیږي. که څه هم پاپه کله ناکله له فلسطینیانو سره خواخوږي کوي او په مستند ډول د دغه رژیم پر ظلمونو او حتی جنایتونو نیوکې کوي، خو د دې حل لارې لپاره دوه وړاندیزونه وړاندې کوي. د یوې ډلې وړاندیز چې په دې باور دي چې اسرائیل باید یوازې هغه سیمې چې په 1948 کال کې نیول شوي وي فلسطینیانو ته وسپاري، او په دغو سیمو کې یو فلسطیني حکومت جوړ شي، چې دا د فلسطین په اکثرو سیمو کې د سیونیستي رژیم د خپلواک ژوند د دوام په معنا دی. او دوهم وړاندیز هم چې په دې باور دي چې په هغو سیمو کې میشت فلسطینیان او یهودیان، البته د رژیم لا تاسیس څخه مخکې پخوانی یهودیان نه، بلکې کډوال او د نیواګرو وروسته نسلونه باید یو ځای یو واحد هیواد جوړ کړي.
عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو وینئ، د پاپې په هیڅ یو وړاندیز شوي نظر کې د اسرائیلي رژیم د بشپړه له منځه تلو لپاره کوم قوي دلیل چې د ځینو لویدیځو دولتونو لخوا په فلسطین او منځني ختیځ کې رامنځته شوی شتون نه لري. همدارنګه هغه خپلو هیوادونو ته د کډوالو یهودیانو بیرته ستنېدل نه غواړي. په هر صورت د هغه څېړنیز مطلبونه په لوستلو ارزي. ایلن پاپ د کتاب په لومړۍ برخه کې د فلسطین د تیرو وختونو په اړه شپږ افسانې څېړي او د هر یو لپاره تاریخي شواهد وړاندې کوي. هغه غیر رښتینې افسانې چې د لویدیځ اصلي رسنیو او سیاسي شخصیتونو د اسرائیلو د چلن لپاره د ثابتو حقایقو او توجیه په توګه کارولې. دوهمه برخه هم د اسرائیلو د حال په اړه دوه افسانې څېړي او په وروستیو څپرکو کې راتلونکي ته کتنه کوي او پایله ترلاسه کوي. یو فلسطین یو تشم ځکوه، دلته یوازې باد او خاورې او ازغی وو چې باد دې خواته او اخواته وړل. دا د افسانه هغه لومړی لامل وو چې اسرائیلو د هغې په پلمه د فلسطین په خاوره کې پښه کېښوده. یوه خالی مځکه چې دوی غواړي آباد شي. هغه ځکه چې هیڅ چا پورې اړه نه لري او نور د دوی ملکیت دی. هغه سیمه چې نن ورځ په سیاسي توګه د اسرائیلو په نوم یادیږي، په رسمي توګه د پخوانی روم له وختونو راهیسې یو هیواد و. دا هیواد د روم له امپراتورۍ څخه په مخکنۍ دوره کې هم خورا مهم و چې په راتلونکو برخو کې پرې بحث کوو. خو په دې اړه د څېړونکو او مورخینو ترمنځ پراخه اجماع شته، او هغه دا چې رومیانو و چې دې خاورې ته د فلسطین نوم ورکړ، او دا چې د نومولو لپاره رومي سرچینې د نورو ورته سرچینو څخه پخوانی دي، هغه سرچینې چې دا خاورې د فلسطین په توګه یاده کړې ده، نه د اسرائیل په نوم. د نوم د واکمنۍ په دوره کې او وروسته د بیزانس یا همغه د ختیځ روم امپراتورۍ په دوره کې فلسطین په خپلو اصلي خلکو سره د دې امپراتورۍ یو ولایت و، او وضعیت یې تر ډیره حده د روم په بخت پورې تړلی و. د اسلام په زور او د اوومې میلادي پیړۍ له نیمایي څخه را په دېخوا د فلسطین تاریخ او د فلسطین اوسیدونکي له عربي نړۍ او اسلامي نړۍ سره ونښلول شول. البته په لنډه موده کې، لکه د صلیبي جنگ جګړو په موده کې، د فلسطین او د هغه ځای د خلکو اداره د څه مودې لپاره د عیسویانو په لاس کې وه. مسلمانو او عیسوي امپراتوریو او سلطنتونو د فلسطین د دینی حیثیت او استراتیجیک موقعیت له امله له خپلو مځکو سره د تړلو اراده درلوده. فلسطین له مکه او مدینه وروسته د اسلام د لومړۍ قبلې او د اسلام دوهم سپېڅلی ځای دی. په ځانګړې توګه د هغه ځای د ډیرو قومونو د اسلام منلو له امله د اسلام د دین لپاره ځانګړی اهمیت لري. په هر صورت فلسطین د خپلې حاصل ورکوونکې مځکې له امله د اوږدې مودې راهیسې نورو هیوادونو ته زړه راښکونکې و. د دې حکومتونو کلتوري پاتې آثار اوس هم د فلسطین په ځینو برخو کې لیدل کیږي. هغه دوره چې د معاصر فلسطین د پوهېدو لپاره خورا مهمه ده، پر فلسطین باندې د عثماني واکمنۍ دوره ده.
عثماني مسلمانانو 400 کاله فلسطین د خپلې خاورې یوه برخه ګرځولې وو، او نن سبا هم د هغوی د میراث پاتې برخې د دې خاورې په ځینو سیمو کې لیدل کیږي. کله چې عثمانیان فلسطین ته ورسېدل، دوی له یوې ټولنې سره مخ شول چې ډیری یې سنی مسلمانان، کلیوال او عربي ژبي وو. د دې تر څنګ ښاري اشرافي اقلیت هم شتون درلود. هغه څه چې مهم دی دا دی، په هغه وخت کې د فلسطین له نفوسو څخه لږ تر لږه 50% یهودیان او ممکنه ده 100% عیساویان هم. په هغه مهال کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې یهودي ټولنو فلسطین هغه مقدسه خاوره ګڼله چې په تورات کې یادونه شوې ده. زیارت په یهودیت کې هم هغه رول چې په عیسویت او اسلام کې لري نه درلوده، خو ځینو یهودیانو یروشلم ته زیارتي سفر کول یو دینی فریضه ګڼله، او په کوچنیو ډلو کې فلسطین ته د زیارت کوونکو په توګه ورتلل. له دې حقیقت سره سره ممکنه ده تاسو به خبرونه لرئ چې د عثماني واکمنۍ پر مهال د فلسطین د 400 کلن تاریخ په اړه د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې له انده څه عجیبه کیسه وړاندې شوې. هغه کیسه چې وایي په 1800 کال کې فلسطین په دښته بدل شوی و، خو بیا هم هغه بزګران چې اصلا هلته یعنی د فلسطین په ځمکه کې نه وو، په هر ډول چې وو په ګرمه ځمکه کې چې د دوی ملکیت نه وو کروندې کرلې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت په تاریخ جوړونې کې دا ځمکه د پاموړ یهودي نفوس لرونکي ټاپو په توګه ښودل شوی چې د عثماني امپراتورۍ تر واکمنۍ لاندې وه، او د امپراتورۍ له لوړ لګښت لرونکو پلانونو سره مخ شوې او د پراختیا مخه یې درول شوې وه. هر کال چې تیرېدلو دغه ځمکه وچه او بې حاصله کېدله، او کرانیز زمکی په دخته بدلی دی. په یو رسمی حکومتی وی پانه که داس جالی انزور خبرول پا طول نده که بیساری دی. دا یو تریخ تنز دی چه دا دغا جالی روایت لیکوالانو حتی پا اسرائیلو که هم پا علمی چیرنو تاکیا نده کرده. البته چو اسرائیلی علمی چیرن کو پا بریالی توب سرا دا روایت ننگوله دی. د دوی چرانی خیی چه د چو پر لپسی پیڑایو پا اگدو که فلسطین نیوازی دا چه پا دخت بدل شوه نو بلکه د مدیترانه یوا ودکون که عربی طولنه و. هغه طولنه چه دره اسیدون که مسلمانان او کلیوالو. البته دغه حیواد هم یو شمیر خاری مرکزونه او گنه گونه سیمه هم درلو دلی.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دې پروګرام پاتې برخې په نورو راتلونکو پروګرامونو کې ان شاء الله تعالی واورئ. نو تر هغه به تاسو له حضور مرخص کیږو.
خاد او آباد اوسئ.